Perfetto.
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاستویم. پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری نن د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره د ترګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی. خو د طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړې دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره څوار میاشت کې ویلي و له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه اسانه کولی شي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خوا ته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګویژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي د هغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. او د کرکټ له نړۍ دا چې په زیمبابوې کې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ روانې دي. نن یکشنبه سریلانکا آیرلند لوبډلې ته لویه ماته ورکړه او په دې سره آیرلند دغه نړیوال جام له ورتک پاتې شو. په دغو سیالیو کې ټولې لس لوبډلې دي او د اولې مرحلې څخه شپږ غوره لوبډلې دویمې ته لار پیدا کړې. په دغو شپږو غوره لوبډلو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، سکاتلند، هالند او عمان شامل دي. د شپږ غوره لوبډلو د مرحلې لوبې د سې شنبې په ورځ پیلېږي او د دغو لوبډلو په منځ کې به یوازې د سر دوې لوبډلې د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. د سږ کال نړیوال جام په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون لاس لوبډلې پکې شاملې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مداده چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله او خنزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلې یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په لړ به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستری شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږیدل یو جالب ریپورت به په آخر کې درته خپور کړو.
بازار میں دیر انقلابوں کو وقت کے خوش ولایت کی موچی ہوئے بٹانو کار کرے مختل بچانو تھے بٹانو جوڑاول گنڈل او دی ڈیزائن دغا سرمن اصلی او دویم دا ټول دے رات خود دی اپنا غا دی بٹانو سارا دی پلار دی وقت نشو کو نو آغا باشی دی بٹانو کاروبار میں شروع کر
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه.
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوی. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د طالبانو مشر دولای اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو فعالیت سره سپېڅلې شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ور نه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 28.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلن لارښوونه شوې، خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیت ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو غشمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. کچیرته دوی تعلیم وکړي او کچیرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته پکتو د خزو او جنو د حقونو په برخه کې د دوی تیری دوه کلنې حکومتداري ته پکتو څونو امیدواری موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیسي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خوده وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا، یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدی زای موږ دی خزه او د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې ترڅنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښکاردا شوی چې د خلکو ذهنیت د خزو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږه اوس وګورو په لری باندو کې، په لری کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د خزو لپاره. هغوی غواړي چې خزینه کار وکړي، غواړي چې خزینه تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر ژر د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیه ته چې د څو وروسته ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
ایفګنی پریګوژن چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو له لاندې کولو وروسته خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیر تخپلو مرکزونو تستانه شي. لدی وروسته کرملین تایید کړ چې له پریګوژین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسیدو هوکړه کړې ده او وی ویل د اجیری وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولیږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوژین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوژین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یک شنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکونکی سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یک شنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو معانیو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. د تر خوای پاکستان لمړنۍ هواد چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپار خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژندل. حخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي مواد د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې لیکلي دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګاز او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی کڅ سموي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
څنګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګه ته منګلا سره سره روز منګ صادرات د هغه لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانې د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لوخه افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډیر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بیا لابیلې پلمې لټوي او ډیر کله د دوی سوداګریستو کې د پاکستان لخوا د لارو بندیدو له امله لمنځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وای په تیرو 12 میاشتو کې د یواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له 2 تر 4 ورځې ډیر د سرطان په ناروغي اخته کسان ثبت شوی چې لړلې زرتنه د سینې په سرطان اخته دي. د عبدالسال کده چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه اسانه کولای شي. نرګس مومند حسنځی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50 سلنه خزي او 25 سلنه د سینې په سرطان اخته خزي.
عمر سرطان سيتي واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو کې چې موږ ترازی دی وی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړ شوې. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو عمادي چې
تر بیاریم.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. نو موږ دا هم وای چې ډیرې خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستون سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو ورسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ وضعیت ښه و خو ته تیرو درېو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستري شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وای خې اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودن کې ډاکټر سهیلا حیدری وای د دې ډول سرطان تر ټولو عام لامل له جنټیکي ستونزې چاغښت به اولادي هورمونی بدلونونه د خوړو رژیم د ویتامینونو کمښت د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مصابه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته د دغه ناروغي له ګواښ سره مخ دي. هغه قوم چې مور او مخور او لورانه د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان کچه یې لوړه ده.
شوی از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشه.
اقل حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پیوین و کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پسینه که دی غدو را پیدا که دل.
کېدل دي. نوموړي دا هم وايي کومې خزه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته له 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 15 کلنۍ ښودلی، خو په افغانستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله باید دا معاینات له 15 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت کې درملنه شوې وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي، او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنیو چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي، او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دي وکاروي. دغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه بخونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که څه هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص 4 دولتي مرکزونه شته، چې 2 یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کار یې کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به په اړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
کار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه بچي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نه هیڅ کلن شاید الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاید الله وایي کار خدای ډیرې پیرودونکې ځوانان دي، او پور او پیر هم تر ډیره په انلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې دې تر سره کوي.
په لاسه کوي چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غوښه نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمیبېدو تر کچه ورسید.
شاید الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورنی تولیدات پلوري. شاید الله هغه ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاید الله وکاله کېږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپله یوه جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ما ته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګري چې زما سره ډیر بلد وي، چې ما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمیده څنګه یا حمید دغه بوټ پسو دی، نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
بیا د ونې ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم زاول حق نو د ازمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیا ته ولاړ نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک او بځینې ویس نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایل کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بندې ماشومان وګرځي په کوڅو په لارو کې ګرځي څه څه زده کوي او ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه موږ صنفونه راپرېږدي موږ خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ورزو لندو خبرونو تا د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړی او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنۍ او بهرنۍ سو کې لکار کولو منع کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګویژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوې متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه سخت کار له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې متحدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیل انکار میکنه.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د متحد په تیره بیا خزینه متحد موجودیت نه مني.
دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري، او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن خیر ټول ته نه خوشحاله دي، سراسي اوس قادر لري لوزګانې دي، سراسي غیږه ورکې مجلس دی اقتصاد.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه، زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتنبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، اما په روان کال کې دا کښت تر 1000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي، او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یوه برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشې موادو کاروبار دوام لري، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داس مردار شاید دا چې په یو دوی سړی متکیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګري ملتونه سح کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي، چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده، او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یو راپور ته راړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خوره سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت، او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومند، او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي، او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګو ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي، او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنند.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه وکړي، خو په خزینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بي، چې دا کار په خپل سټیګما او معتاد ته په سپک سترګه کتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول، او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
راپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سح کال نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشه موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچا کمه ده او بې سوادي ډېره ده، نو په دې وجه باندې معتادین په افغانستان کې د ډېرو استګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي. او د بلې طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنې تقریبا 45 کاله کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډېر شوي. هغه هم ده، نو په دې خاطر باندې معتادین د استګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشئی او داسې یو کس چې د جامع د اوګو بار دی او دا هیڅ نه دی او بیګټ انسان دی، په دې شکل نو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی ته خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی تر اوسه پورې دلته ته خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان دی او نشه انسان دی او وګبار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچا کمه او دوی دغه ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کاس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شي نشي کولای. دوی د جامع د وګو بار دي، دوی د کورنۍ د وګو بار دي او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض پسترګو قتل شي، د داسې او چا پسترګو ورته قتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي، د دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي. او د یو چا زوی مثلا معتاد وي او د پلار نه پښتنه وشي چې دا څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنۍ حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه ناڅه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته قتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د وګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او
دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه حکوي او داسې بستر ته هم ځان نه حکوي تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وینوړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وینوړل شي اکثره بیا دوی دې ته زړه نه حکوي چې ځان بستر کې ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خانه کې.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمد شاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګا کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلي. نیمیاستې تقریبا چې کمې راوړل ډېر زره پنځه ویشت زره نه خو همداسې نیاتي راوړل میاشت په میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وویل چې معتاد عمل یې کوم، په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه. مې وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ په سقوط راغوس بیا مونږ پوه شو چې دا معتاد صاحب تریاکې ول ویل تریاکو پوډر ته اوښتی و چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېرې الیزالې مو سره وکړلې، پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه هېڅ د چا نه منله چې څه زړه غوښتله ماسې کول. مواد پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې مخکې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چین تیارون چې دیوان دې راغی پ یو ښه پوشاکه مواد هغه به ټوله کړه چې دا په دې کې نه نیسي، خراب یې نه کړي، وی نه سوځوي. یالبه قصه دې دا وه چې زمی و برقونه زیب شوي و، سولر پلان په قار سوی تا تیزاب دی بیتره نیزی تبدیل کرده چی بیو کار نکی اما حالا این نبس که بل رو می راقی بایی پاس جیک سر سولر ستا که نه چون که تو سولر نو تو میلی سی دا سولر تا وارده دا سبای راقی کورت اویلی نه ما نده وارده بیمای ملگیری وارده نه تا سی ما تو دو دور پی راقی زی دا سولر راون تو منگه زر پی وار کرده لیم هزر پی می وارده سولر می وارده تقریبا یو منز شپار اصلاق روپی د دوکانو سرمایه د نجاري ول، نور سامان شو هغه خرڅ کړ، یو مځکه و هغه خرڅ کړې، یو پیسې دې سره مې هغه هم ټولې ول. چې کله د هغه دوکانونه شروع کړل، زموږ تر زمان هم دوکان نجاري شروع کړ، د هغوی اقتصاد ور ډېر ښه ده، دوکانونه لري، لیونه دوه دوکانه سل دوه نه درې څلور پنځه دوکانه اوس لري هم خوست کې فعلاً صحتمند ده. غندې له صفره شروع کړ، کوم دوکان چې موږ ور په غاړه کړی ده دغه څومره سرمایه چې د فلمز دومره سرمایه پدې کې باندې موږ ګټه به دي تاسو د خپل پامیر جوړ فلم خدای ټول ته خوشاله دي، سراسي اوس قادر لري، لوزګانې دي، سراسي غیګ ورکی مجلس دی، اقتصاد دوستان را دي ډیر خوشاله یو ته خان دي چې اقتصاد راغله او مسؤلیت ور لغاره سوی ټول فلمز ته خوشاله ده، حتی د خوشاله دي چې سر مجلس کې کینوي په زور ځان سره کینوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي، په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Ah, سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته وکړه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږي؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته یې تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، سما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع که، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب، خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولئ او که یې خیر بولئ.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکه څه نو اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي. که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري، پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کړي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې ته
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.